دا مرغه باید ویم چې مونږ ډیر ته په تلاش کړی، خو یو فیصد کار هم د یونیم کال رئیس نه دی شوی. او که څوک بیا د ما خبره دروغ ګڼي یا کوم شخصي ادب ګڼي، مهرباني دې وکړي دې د مطبوعاتو په مخ دې راته وښيي، یوه نمونه وړاندې کړي. هیڅ کار او هغه پروژو نه هم نظارت یا مراقبت ساتنه نه ده شوی چې پخوا یو څه ژوندی وي. نن هغه هم د مړه کېدو په حالت کې دي، نن هغه د منځتلو په حالت کې دي. نه یې د هغوی مراقبت وکړي او نه یې نوې پروژې راوړي. دا چې نوې نه راوړي یا رانغلي بېله خبره، خو کاشکې چې د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې په حدوداتو کې د زړو پروژو د ژوندی ساتلو یا د مراقبت ساتنه کړې، خو له بده مرغه دا هم ونه شوي.
ډېره مننه حدی صاحب. مسعودزی صاحب، لنډ راته وایي، د مچلغو خلکو څومره د دې سیمې د امنیت دپاره قرباني ورکړه او څومره د پروژې د ښه پرمختګ دپاره کار وکړه؟
مننه تپان صاحب. دا چې د مچلغو خلک د دې بند جوړېدو ته ډېر لیواله دي، په لومړي سر کې هم دوی ته لیواله وو، دې بند جوړېدو ته لیواله وو چې بند جوړ شي او دوی په خپله د دې سیمې امنیت وساتي. خو دا چې اوس د حکومت لخوا د دې بند د امنیت ساتلو لپاره 200 کسان ګمارل شوي دي، نو زما په نظر باندې د مچلغو بند نه جوړېدل ډېر ستونزې پیدا کولی شي. لومړی ستونزه یې دا ده چې هلته بیکاري اوج ته رسېدلې ده، ځوانان ډېر بیکاره دي او ورځ تر بلې بیکاره کېږي. دویمه ستونزه یې دا ده چې حکومت هلته کسان ګمارلي دي، بند نه جوړېږي او د حکومت نه معاش ورکول کېږي دغو کسانو 200 کسانو ته. نو تقریبا شاوخوا 1.5-2 کاله ووتل چې دغو کسانو ته معاش ورکوي او بې ځایه پراته دي، یعنی نه کار شته او نه هم بل څه، هلته پراته دي او معاش اخلي. او بله دا چې هلته ورځ تر بلې وسلوال قوي کېږي. نو قدرتو هم په د مچلغو خلک یا مچلغو ولس د بند جوړېدو ته ډېر لیواله دي. دوی غواړي چې دغه بند جوړ شي. که څه هم وړاندې چې حدی صاحب یادونه وکړه، د دې بند چارې داود خان په وخت کې هم پیل شوې وي، خو بیا ولې د کورنیو جګړو له امله د هغې چارې وځنډېدې. لا هم هغه توربینونه په هماغه سیمه کې پاتې دي، اوس هم پراته دي. خو که د مچلغو بند جوړ شي، نو د پکتیاوالو ستونزې به ډېرې راکمې شي.
ډېره مننه اسب خیل صاحب. د ټولو پروژو په اړه په پکتیا کې راته وایي، یا حدیث صاحب خبره څومره تاییدوي؟ په تیر 1.5 کال کې سي نوې اداره ایجاد شوې ده، څومره کار شوی په پکتیا کې
د مچلغو بند په اړوند؟ خو څومره معلومات چې موږ تر اوسه لرو، هیڅ نوه پیشرفت نه ده راغلی. او نور هم باید ووایم، له بده مرغه د حدیث صاحب د خبرو په تایید سره چې موږ په تیرو 1.5 میاشتو کې پکتیا کې هیڅ پروژه نه لرو، هیڅ اقتصادي پروژه نه لرو. حتی هغه بندې پروژې چې تقریبا 10 کاله یا 15 کاله وړاندې کارونه شروع شوي وو، هغو کارونه هم په ټپه ولاړ دي. نو موږ هم نه پوهېږو، موږ بار بار د ولایتي ادارې نه د همدې پروژو په اړوند پوښتنې کړې دي، ورسره ناستې مو کړې دي چې ولې د پروژو چارې پر مخ نه ځي، بندې پروژې ولې نه خلاصېږي، او نورې ولې موږ اقتصادي پروژې نه لرو. ځکه موږ چې له میډیا نه ګورو، د افغانستان په ډېری ولایتونو کې هره شپه ډېرې ښې پروژې افتتاح کېږي، پرانستل کېږي، خو له بده مرغه پکتیا کې تر اوسه نشته. موږ هیله دغه ده چې ولایتي اداره خپل چارې چټکی کی او همدارنګه په مرکزی حکومت فشار اوړي، ترڅو پکتیا ته اقتصادي پروژې ورکړي او د پکتیا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او ډېری ځوانان بیکار دي. که چیرې موږ پروژې ونه لرو، دغه حالت به نور هم خراب شي او د ولس او د خلکو ترمنځ دغه کوم اعتماد چې موجود و هغه هم صفر ته تقرب لرو.
ډېره مننه پیوند صاحب. مایک ستا په اختیار کې دی، په لنډو راته وایي څومره پروژې په تېر کال کې تاسې لیدلې دي، پرانیستو ته ورغلي یا پلی سوی دی، یا تیرو کلونو پروژې په څه کوم وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه. فکر کوم دوستانو همدا پوښتنې ته جواب مو پسل ورکړو. په تیرو 1.5 میاشتو کې یوه اقتصادي پروژه هم چې هغه د پکتیاوالو په ژوند کې دي مثبت یا حد اقل لږ هم داسې تاثیر ولري، داسې پروژه نه ده ترسره شوي، نه د بنسټ ټبر ایښودل شوی، نه پرانیستل شوی ده. بل خبره دا وه چې موږ ځینې نورې پروژې مثلا د زرمت ګردیز ترمنځ سرکو او ځینې نورې لوی لارې چې د جاجاریبو د جانیخیلو سرکونو، دغه سرکونه هم تقریبا اوس موږ څومره معلومات لرو، د تیرو 3 کلونو راسې پیسې او سروې او هر شی خلاصې دي. اوس د بدبختانه د موږ ټولو پروژې سیاسي شوي دي، دا هم د ځینې سیاسي کړیو له امله دا ځینې پروژې چې دي اوس کارونه ځنډېږي. ولایتي اداره کې دومره توان نشته چې دغه سیاسیونو ته جواب ورکړي او دغه کار شروع کړي. نو ټول شین په مصلحتونو باندې روان دي. بل موږ تیری پروژې لرلې زړې پروژې سمې حدیث به خو مثال ورکړي گردیز پټان عمومي لار سرک دا مثلا ځینې نور پروژې دي چې دا ډېر جوړې شوې وي. د کابل گردیز سرک دا اوس د خرابېدو په حال کې ده، د ړنګېدو په حال کې ده، او تقریبا د پټان سرک بیخي بد وضعیت کې قرار لري. نو یو خو دا اوسې نوې پروژې را نغللې دي، هغه پروژې تقریبا کارونه یو څه مخته تللي وو، د هغو کار شروع نه سو. درېیم داسې زړې پروژې سوې هغو نه ساتنه
ډیره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو سلام می ومنه. داود تپان یم. د نن ورځ د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده په پکتیا کې اقتصادي پروژې او د مچلغو بند د بحث درېیمه برخه ده. د بحث ګډونوال مو دي قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان هدي، مدني فعال سید جمال الدین اسبخیل، خپلواک ژورنالیست او شنونکی سمیع الله پیوند، مدني فعال او د مچلغو اوسیدونکی اکمل مسعودزی. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. مسعودزی صاحب، د مچلغو د خلکو غوښتنه په ټوله کې څه ده؟
د مچلغو بند د البته د مچلغو اوسیدونکي له ولسمشر نه دا غوښتنه کوي چې دوی د مچلغو بند جوړ کړي، او لومړی خو دوی په دقیق ډول سره دا وڅېړي چې آیا د کوم ډونر چې د دې بند لپاره پیسې ورکولې دغه پیسې وزارت ته ورکول شوي دي، او که نه که ورکول شوي وي آیا په دې پیسو باندې تجارت روان دی، او که کومه بله ستونزه ده. او بله دا چې دوی هر وخت له ولسمشر نه غوښتنه کړې ده چې دغه بند چارې پیل شي تر څو د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره شي.
ډېره مننه اسف خیل صاحب. مایک ستا په اختیار کې ده، ستا غوښتنه د یو مدني فعال په توګه د مرکزي حکومت او ولایتي ادارې نه څه ده؟
مونږ اساسي غوښتنه دغه ده چې یو خو دغه لویې پروژې چې دي په پکتیا کې چې بندې دي، د دې کار باید ژر تر ژره پیل شي، یو مسله ده. او په دوهم قدم کې د مچلغو د بند کار چې پیسې په بانک کې موجودې دي، د دې د سیمې د خلکو غوښتنه ده چې دې دینې باید غور وشي، کوم بل شرکت ته ورکړل شي او چارې زر شروع شي. او درېیمه غوښتنه مو دغه ده چې دغه بند پروګرامونه چې اقتصادي مافیا وله ستونزو سره مخامخ کړي دي، د دې مافیاو باید مخه ډب شي، او د پکتیا د خلکو دغه اساسي غوښتنه سر ته ورسیږي. درېیمه پڅلرمه غوښتنه چې البته د ټولې پکتیا د خلکو غوښتنه ده، په دې بند باندې موږ د یو پکتیاوال ورور چې د خانولي په نوم یادېدو ډېره زیاته قرباني ورکړله. تاسو به خبر وای چا ته توپ ته وتړل شو، هغه ژوند له لاسه ورکړو، ډېر سخت په زجر سره ووژل شو. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه بند د خانولي احمدزي په نوم ونومول شي، او کار د ژر ژر تر ژره پیل شي. مننه.
مننه پیوند صاحب. تاسو نظر او غوښتنه څه شی ده د ولایتي او مرکزي ادارې نه؟
ډېره مننه. د سر کې د اسف خیل صاحب خبره تاییدوم، که چیرې دا بند د خانولي احمدزي په نوم باندې سي، یو خو بیرته د خلکو مړه روحیه به بیرته راژوندی سي، هغه بیرته به د خلکو سره د دې بند د ساتنې او د نورو عمل منفیا پروژو د ساتنې یو فکر پیدا سي. یو بل دا داسې اوس زموږ معلومات لرو، خلک او کورنۍ د ډېره ناهیلي سوي دي په همدې هغه باندې. که چیرې مثلا دغه کار وسي، نو د ده نوم به ژوندی وساتل شي، او د ده کورنۍ او خلکو ته، د سیمې خلکو ته بیرته یو ډول یو تسکین او اطمینان حاصل شي. او بله غوښتنه مې دا ده چې لکه څنګه چې اسف خیل صاحب هم اشاره ورته وکړله، په تیو پکتیا کې هغه لویې او مهمې پروژې مثلا مخکې نومونه واخیستل، له مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه پروژې د زر سره تر زره تطبیق کړي او کارونه دې شروع کړي. او هغه پروژې سوي دي، مخکې تر سره سوي دي، د هغو د ساتنې لپاره دې ځانګړي تدابیر ونیول شي.
ډېره مننه له تاسو ښاغلیو څخه چې راغلی او له موږ سره مو د ځوان فکر په خپرونه کې برخه واخیست.
اتلس دی سی کلینکونه دی انزا کلینکونه سی
پسیکا که هم مور بیدیم به شکا مصبت تغییرات را بیدیم پاکستان تفاس پاکلا تازو کنی دیگه دام کنی یادی مکنی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.